Tá chaque cor mec nom ouais petit
سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مزګر سلور په جوشه تاسو ازادي راډیو ته غواکې اسمح کړی دی چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري قانونو چارو د امقګي درایا او چوای سویس افغانستان لپاره د بشري مرستو صندوق سره د 2.3 میلیون سویسی فرانک په اندازه چې شاوخوا 2.8 میلیون ډالر کېږي نور مالی مرسته کړې ده دوی چې افغانستان څنګه نن د شمه په خپل اکسپانه لیکلي چې دا مرسته په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ غیزی ولري او چا تیرونی ویلي و چې 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د غیوا د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشری مرستو ته اړتیا ولري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق الباقمی سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه د وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغل متقی پر یک شنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په غیوت کې میشه افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرول کې همکاري وکړي د بیان په یو برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلی چې ویلي دی هیواد یې غواړي په بیلابیل برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې سعودي عربستان د مرغومي یا جدي پر دوه منیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنې د وروسته ایسې واد د ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې سعودي عربستان یو لاغو درې ودونو و چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلې و نور دوه ودونه متدربې مرد او پاکستان و د ایران یو چارواکی ویلي چې ایران ته د پولو لاري د بیا ستاده کډوالو نه نوتل سفر تر راټیټ شوی دی د ایران د انتظامی ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یک شنبه ویلي چې پر پوله باندې بیا ستاده کډوالو د داخليدو د مخنیوي لپاره ټول امکانات وکړول شي د ایراني رسنیو در پورل مخې غاغلی رادان په یو کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولو د بیا ستاده کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شوی دي تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې له افغانستان سره په 300 کیلومتر پوله د خند جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 50 کیلومتر پوله د خندونه جوړ شوی دي ایراني چارواکو په زمری میاش کې ویلي و چې له افغانستان سره پر پوله د موانو جوړولو کارونه په دریو کلونو کې بشپړ شي او دا کار له افغانستان سره په تفاهم کېږي ایران په روسي کې د بیا ستاند افغان کډوالو ډله ای زخرا چټک کړی دی ایراني چارواکو ټینګار کړی چې وړي چې باندې 2 میلیون افغان کډوال دروان لمریز کال تر پایه له ایران څخه وباسي د کډوالې نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جګړې لامل د سودان په جنوب کې له روابا خرڅخه زرګونه کسان تښتیدل دي د ملګرو ملتونو د غداري پرون یک شنبه ویل چې په 15 ورځو کې د شمالي کوردافن یالات له دغه خاره له 0.3 پورې کورنۍ بيځای شوې دي په روابا خر کې د سودان د پاوز او د چټک ملتړ ځواکونو ترمنځ ځنه ختې تیرونې پیل شوې پاینال کې په الجزیره مرکزی یالات کې د سودان پاوز پرمختګ کړی دی پرون یک شنبه د سربیا په پلازمینا بلکارت کې د لزګو نظر متارزانو د خپل ګرځنده ټلیفونونو څراغونه ولګول او د اورګاډي تمځای د چټ نړیدو د قربانانو د یاد لپاره د 15 ځکل لپاره چپتیا غوړه کړه دوی په دې پیخه کې چارواکي په ناغړی تورنوي د لاروین د بلګارات دولتي پانتون د مسلانو لخوا تنظیم شوی او برخوالو غوښتنه کوله چې د پیخي عاملین باید عدالت ته راکش کړل شي دوی د پرمختګ په نوم د سربیا واکمن ګوند چې مشري ولسمشر الکساندر وجی چې کوي په فساد او خپلوي پالنه تورني هغه تور چې دغه ګوندی رادوي د 2023 کال د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه تم ځای نوې ترمیم شوی کانکریټي چت د نړیدو لامل سوارلس کسان مړ شوي او درې نور ټپي شوي دي د لوبلو ډګر بیا بارسلونا 15-2 پر وړاندې په نتیجې سره په 2015 میلادي کال کې د لمړی ال کلاسیکو ګټونکی شو او د هسپانیې په سوپر کاپ کې په خپل 15مه بریا ومنځله په سعودي عربستان کې تیر شپه د هسپانیې د سوپر کاپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید د بل سره مخامخ شول کلیان امپابي د ریال مادرید لپاره لمړی ګول په 15مه دقیقه کې وه او د بارسلونا لمړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لایمن یمال په 28مه دقیقه کې وه ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ افغانستان کې د روان ژمي په درشل کې د بیوازلاندې خني
یو پینځلس کسیزې کورنۍ سرپرست لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه دا اخیستی او نه مو ورته وسه کې
د لوی لارو د موټر چلوونکو له ستونزو مو هم خبر وو او د سړکونو د پښت پل رغول کیدل.
سازمان ملل متحد پخته های گوش خود بیرون بکنن، صدای آنی فوری مردم مظلوم افغانستان را بشنوند.
خبروان کرتن و راپورن حمله رو
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي سږ کال په لومړیو درېو میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سربنا لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. او چا په یوه تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د بودیجې نشتوالی په افغانستان کې د دوی پر دغو ژوند ژغورونکو مرستو ژوره اغیزه کړې ده. بل خو یو شمېر بېوزله افغانان وایي د ژمي په دې سختو سړو کې د ګڼو اقتصادي ستونزو له امله لازمو روغتیایي خدمتونو مناسبې سرپنا او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې ژوند ژغورونکو برخې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ بللې او ټینګار کړی چې اضافي مالی ملاتړ ته اړتیا لري. اوچا پرون یکشنبه د جنوري په 12مه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې د روان 2015 میلادي کال له جنوري تر مارچ میاشت پورې ځینې مهمې روغتیايي، تعلیمي، خوراکي، د تغذیې او د سرپنا او مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. اوچا په خپل دې راپور کې زیاته کړې چې ځینو ځانګړو بشري مرستو د رسولو لپاره د سیمه ییزو لوجستیکي ننګونو او د ترانسپورت د اوږدو مزلونو له امله مهم اضافي تمویل یا مرستو ته اړتیا لري. دغه اداره زیاتوي که چیرې دا اضافي مالي ملاتړ ترلاسه کړي، د مرستو رسولو په برخه کې رامنځته سوي خنډونه به یې کم او د اړتیا وړ سیمو ته به یې توکي او مرستې په اسانه ورسیږي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې په روان کال کې 14.8 میلیونه افغانان چې د هیواد د نفوس نږدې یو پر درېمه برخه جوړوي، خوراکي او نیزو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزله افغانان هم د زمي پر روان سوړ موسم کې د ګڼو بشري ننګونو له امله شکایت کوي او وایي چې کافي خوړو، مناسب سرپناه او لازم روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی ستونزمن سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي رحیم ازادي راډیو ته وویل
د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه د اخیستې او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخت خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کو په ډیره مشکل او په ډیر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوال مرستې چې راځي په هغې کې هم مونږ سوګنه نیسي. تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډیری د مونږ مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږ ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږ پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. د مونږ بچیان بوټونه نه لري، جمپر نه لري، د مونږ بچیان جرابې نه لري. تاسو یقین په خدای وکړئ په دې سیمې کې د مونږ ماشومان، د مونږ زنانه، د مونږ
او چا دغه شان ټینګار کړی چې د افغانستان د اقلیم ناورین بشري وضعیت لا زیات ننګوي او یوازې بشري هڅې او مرستې د اقلیم له امله رامنځته سوي زیانونو او زیانګالو ته د رسیدو لپاره کافي نه بولي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي نفیسه چې د سیلابونو او بارانونو له امله کورې ویجاړ او اوس کابل ته بې ځایه سوي، هم وایي چې د سرپناه د نشتون تر څنګ یې بې وسلي هم ژوند سخت ننګوي.
منګا وران سو اوس کابل سیمه کې او د خیرخانه سیمه کې ژوند کو او جمره رسیدلې ده. هوا یخنی دی او سمزما مشمن سم کالی هیڅ نه لري. منګا دې به واس خلک سو اوس ای چاینه لرو خوړو دل ته پوخاړه کومه تاسو پورې مرسته شوه نه ده. تیر په سخت ورځ تیرو
د افغانان لنړیوالې دارو مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د عاجلو بشری مرستو غوښتنه کیدی. او چاله دی وړاندې د جنوري په شپږمه خپل یو راپور کې د غشان اندښنه خودلې چې روان میلادي کال به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه بیرانه بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر موټر چلوونکي وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني واقع د ساتون لپاره آن یو شپه ورځ له مسافر سره په لویلارو کې بند پاتې دي او له ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. خو هغه موټر چلوونکي چې په لویلارو کې د موټرو چلول کلونه تجربه لري وایي چې دا د شان ستونزو څخه د مخنیوي لپاره موټر چلوونکي باید په لویلارو کې د سفر پر مهال ټول اړین سفری توکي له ځان سره ولري. نور جزئیات د سنکا کار پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي، یو شمیر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنځیر یا چین د نه درلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دو سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف می رفتم.
دو کال وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالنګ کې واوره ورېدلې وه. د دې لپاره چې زنځیر مې نه درلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه وم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ماته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
اوګور شدم، موټرم ته اوګور شد. بسیار یک خاطره بد از دارم.
خو یو شمیر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وایي موټر چلوونکي باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز پر لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي، ازادي راډیو ته وویل
د یخک واورې او طوفانونو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې. نو موټر چلوونکي باید چین د تیلو بشپړه ټانکۍ، د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې ورځې لپاره ودرېږي. د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي، هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځانه سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاګلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقاهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. دوی ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د دې اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نور هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډرې ورشي، خو په افغانستان کې د ترانسپورت وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګ د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځانه سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو، د زنځیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ سرکنو ولسوالۍ اړوند پښت پل بیا رغول کیږي. یاد پل چې په 2023 کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت جوړ شوی، د 2023 کال په جون کې اوبه پر ملا مات او د موټرو له تګ راتګ یې وویستلو. یاد پل 150 متره اوږدوالی او 6 متره پلنوالی لري چې په برکت یې د کونړ سیند د دواړو غاړو پرتې سیمې سره نښلولې او د لسونو ډېرې ستونزې حل کړې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا له کومې ورځې چې ویجاړ شوی، له هغو وروسته یې بیا مزلونه او کړاوونه زیات شوي او ترمیم شي ل ډیر وسنتیو به برخه مشي. په کونړ کې د ټولګټو چار مسلې وای چې پول لپاره بودیجه ځنګړې شوی او یو ودانی شرکت سره قرارداد هم لاسلیک شوی. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چار ریاست مسولین وای د پښید پول چې نږدې دو کال وړاندې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل پرملا مات شوی وو د بیا رغولو قراردادي یو افغاني وداني شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ د یک شنبه پورز د مرغومی په درشتمه ازادي راډیو ته وویل
په شت پوله شریا هغه ترمیمیږي او کوم پای چې خراب و ورسمي د ری سروي ډیزاینر سره شوی بودجه راغلی او شرکت تور کړی شوی ته درکړتي مراحل هم سر رسیدلی دي او امید ان شاء الله په دغه دوه درې سره ورځې نیم عملن کار شروع شي.
خاغلی ماسک څه هم پر پول د کیدون کې لګښت پاړه څه ونه ویل خو وی ویل چې ډیر زر به پریکار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کیږي. د سیمې اوسیدونکو هم خوختي چې نړیدلې پول ورته بیا رغول کیږي او وګړه مظلومې لنډيږي. محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د پښت پول د تیرو څوکن رئیسي یو بیاناسته وو د پښت دواړه طرف ولسینم د پښت خلک او د نرن خلک د ریزیت سن سره مخامخ وو. په دې په باندې د مریضانو د محصلینو متعلمینو د معلمینو د نور عامو لس تګ را تګ ډیر مشکل شوی وو. د خدای په فضل سره ان شاء الله په نږدې راتلونکي ور باندې کار شروع کیږي بیرته ترمیمیږي. په دې برخه کې د ولسونو نه د مشرانو نه د علما کرامو نه د ځوانانو نه ډیر مننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي امارت هم ډیر مننه کوو چې د ولسونو رسغه کې واورید.
د پښید یو بل وسیدونکو حیا الدین ملال راته وویل په پول کې د پیدا شوو تخنیکی مشکلاتو او د دېستنې ډوبېدو سره سمي حکومتي چارواکو څخه د پول بیا رغولو د پاره غني غوښتنې کړې وي. اوس وخت چې غږ واوري دل شو او په پول کار تل کیږي خو لاروند مسولینو غواړي چې د رغنیزو چارو په سمتوګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د رنګې دو غواخ سره مخ نشي.
زموږ د پښت د کلی اوسیدونکو او د خوښه اړوند څومره نور غټو واړه کلی چې دي د سیمو ته خلکو تګ راتګ نشو کولای د ډیرو ټنزو مشکلاتو سره مخامخ وو. ډیر د خوشاله زده په دې هله چې د پول چارې په خو اساسي شکل باندې سره ورسیږي. هغه شرکت چې په دغه پول باندې کار کوي د دې د مسولینو او د دې د کارکونکو نوم هم دا هله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي ترڅو پورې چې مونږ دغه سی یو حالت بیا تجربه نکو چې زمونږ په پول کې بیا کومه تخنیکی ستونزه پیدا نشي.
د یدونې د چې له 2001 څخه تر 2013 پورې د کونړ پرسین د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت د پښید زیړی بابا خاص کونړ حکیم آباد مروري شولتن او ساو پلونه ورغول شول چې لډلې د زیړی بابا مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت تټینګ شول او پملا مات شول. د شولتنې په 2020 او د پښېدې په 2023 کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شولتن پر پل دوه کال وړاندې استحکامي پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پښید پلونو باندې به هم په همدې اونې کې کار پیل شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
راپورونه وايي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربان او د پاتې غمل شوې د خلاصون پر سر پرمختګونه شوې. ریفرنس خبري اجنس راپور ورکړی دا پرمختګ وروسته لاغه وشو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي او د قطر صدر اعظم تیر شپه په خپلو کې خبري وکړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د اوربان پر موافقه او د پاتې غمل شوې د خلاصون پر سر تلیفوني خبري وکړي. تفصيل پر راپور کې
یو چارواکی ویلي قطر چې د اسرائیل او حماس د لترمنز د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې نهایی مسوده اسرائیل او حماس د لترمنز سپارلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه چارواکي نن دوشنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي په دوحا کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیر شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربند او د پاتې یرغمل سوی د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور له مخې درویو چارواکو د دغو پرمختګونو د خبر تایید کړي او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي. دغه چارواکو د خپلو نمونو نشولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره دغه خبرې کړي، ځکه د دغو مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنیو هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. روټرز خبري اژانس راپور ورکړی امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر شلمه د جو بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې د یرغمل سوی کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سره وسی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتنیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پای ته رسولو او د پاتې یرغمل سوی د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان له مخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند پر بیړنۍ اړتیا، د یرغمل سوی پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې له 6400 ډیر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډیره برخه ویجاړه شوې، ډیری وګړي بې ځای شوي او یو بشري بحران رامنځته شوی دی.
ځنه په یم شتي ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته باید جوابونه راکړي. یو خوشا د پلیخت ساس د سیاست اجتماع که ده خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تلو رسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه نرامل سکی
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
تاسو کولای شئ د ازادي او خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ سلول ساته همي وګوري همي بولبلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې شمیر کتاب لرونکي وایي د نور کتابونو په پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک یې غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښیږي ځکه تلوسه لري او په خبرې د ژوند له تجربو یې خبروي. دا چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکو مینوال ډیر شوق ډیر شوي، افغان ناول لیکونکي وایي او خبرې غني او وایي چې په نور نړۍ او ټولنه کې له پخوارۍ ناولونه ډیر لوستل کېدل. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د ژمي یخه هوا خټین کور د لمدی خاورې وګم سندلې د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځانته ملګری ګرځولې او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو د وایي ناولونه یې ډیر خوښيږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر ستریس دا کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو دا قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه خده دا بد ده. که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي. که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتماً ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله ثواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرل، اوس وخت کې هم نسبت نورو مسلکي علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینه چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې ویني، ناولونه ویل ولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکټرونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ، او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لوی ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یو لاتینی کلمه ده چې د نوی یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او تلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسنۍ ناول بڼه خپله کړه
او بیا په 19مه او 20مه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایرانی پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته ملر خو اوس خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی اداره یا اوشا وای سویس افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سی سی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر کېږي نور مالی برسته کړی ده. دوشا افغانستان څنګه نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخنی ټویټر لیکلی چې دا مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسمی د پاموړ اغیز ولري. او چا تیرونی ویلي و چې د 2015 کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د غیبات د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو د بارنوي چار سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق البقمی سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په غیبات کې میشو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلی چې ویلي دي هیواد یې غواړي په بیلابیل برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شرغ لست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په ساته کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تیره شنبه او یکشنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځنګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خندونو خبرې وسوي. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د څلور څلوېښتو هیوادونو او بنسټونو څه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی و د یوې اعلامیې په خپرولو سره ختمه سوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشر چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکي ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم الایسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسی کڅم د چانو مونخیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2021 کال اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې طالبان ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. ولی د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولی د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث نه کوي؟ په څو شیبو کې له ملمنو سره همدا موضوع څېړو. د پنځه دقیقې د بحث میلمانه دی د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د ښځو د حقونو فعال پرول واشه کاکړ دواړه میلمنو ته شرغلاست. وایم په پیل کې ښاغلی زغم، تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په وروستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
در سنه مخ کې تاسو ته قدرمنو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د هر څه نمخ کې واقعا په دا اوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د نجونو لپاره د زده کړو په برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګوه، او هغه آخري امید چې د نجونو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه هم ورڅخه واخیستل شوه. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل او د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه، او دغه موضوع د دینی اړخ نه د اسلام د نظره ته بحث لاندې نیول او پاړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري، دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي، دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي، په داسې حال کې چې د دوی دریځونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې خبرګونونه ښودل شوي دي، او د دوی ډېر دریځونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
ډېره مننه میرمن کاکړ. طالبان ولی نه دی حاضر چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه کم کړي؟ که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده.
مننه کومه زمانی کې هیله او سلامونه، او مننه هیله ده چې زما فکر تاسو واوري.
موږ ته واست ښه سفر از مهرباني.
مننه. په ځانګړې توګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسو سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده، او د افغانستان دغه لوی معضل د حل نه کېدلو لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفرقې اچولو لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره دا طالبان پښتانه دي، فکر کوي چې او سخت دریځه وړاندیزونه لري. دا باید زموږ قدمه کویم چې دا موږ دغه ستونزه پیدا کړې ده، او همیشه موږ د دغه ستونزو سره د دریځ د لاسه مخامخ استو. د دریو دا دریز په موږ باندې د ښځو باندې په تاسف سره اصلا ستونزه زمونږ په کلو په بانډو کې ډېره ده، او په پرتو سیمو کې ډېره ده، او د دریو جبران موږ پښتنې سیمې ډېر ګوري، البته ټول افغانستان ګوري. زه افغانستان ته ټول په یو سترګه ګورم، او زما هیواد دی تر یو سوري او تر یو بیرغ سوري لاندې ژوند کوو. دریو ایدیالوژیک باورونه دي. طالبان هیڅکله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډېر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دریو د سیاسي کنټرول دی. طالبان ممکن د خپل دریز د نرمولو په صورت کې د خپل سخت دریز پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړي، او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي. که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده، مګر هغې تر اوسه پورې د دې غوښتنو ته یو تګلاره هم نه ده تعین کړې، او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي، او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې د دې سره کینې او خبرې وکړي. فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېزې دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیری دیو خراب کړی دی، او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی، د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو اړخ لسته دی، دې سره د دنیا مطالعه او نور نظریات ورسره نشته دی. د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پرتو سیمو کې دی، دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلي کې فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه رسي. لکه په کلونو کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدله چې ښځه که چېرته د بهر روزي هغه سړي ته خدای ناخواسته خدای ناخواسته د یو بېغیرت ګمان کېږي. دغه فکرونه تر اوسه چون دیو د ښاري او د راتګ سره په دیو لرې وساتل شو د ښارونو نه، دیو ته فاصلې ایجاد شوې، دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو ښاري ذهنیت مطالعې درس سبق د دیو نه لرې پاتې شي او همداسې ذهن همداسې پاتې شو چې نسلونه نسلونه زمونږ دغه جنګونه مونږ په دغه بدبختۍ کې رفتار کولو وی ساتلو همداسې وروسته پاتې وساتلو همداسې قید کړلو چې مونږ اوس نشو کولی چې حتی په ملي او بین المللي سطحه مونږ خپل هغه دریز بیان کړو او قانع کننده دلایل ولرو. چون دیو سره مو قانع دلایل نشته دی، ځکه ټوله اسلامي نړۍ یو طرف ته ده. تاسو فکر وکړئ چې دی کې څوک ګناهکار دی؟
بلکې تاسو د دلایلو خبر وکړو، بخښي د دلایلو خبر مو وکړه. شغل زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی دنجونو تحصیل د شریعت د احکام لمخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د پوینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې دنجونو تعلیم او تحصیل روا دي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
د دقیقا د سکم مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریزونه دي، بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي. اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغو د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه په نومه یو کتاب لیکلی، په هغو کې دغه موضوع ته اشاره شوی. دغه موضوع په اړه باندې لیکلي دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې دی او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قاید د همدغه قاید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې د یعنی هیڅ تخطی یا انحراف اخلاقی انحرافات او دغه شی ترسره نشي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کړو. نو دوی د همدغه قاید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي، همدغه قاید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قاید ورته یو دلیل ګرځولی دی ترڅو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فرفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پرمنځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي، هغه دوی په نظر کې نه نسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نشي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي، یعنی په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان لپاره څه عواقب لري؟
مننه، زه باید تویم چې تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایی نفوس یا وګړي ښځې دي، د هغو فلجول دا معنی لري چې د اقتصادي د لحاظه، د سیاسي د لحاظه، د نړیوال اړیکو دپاره په بین المللي توګه او بل ځای د کلتوري د لحاظ نه هم چې موږ اوس شرمېږو. یو حقیقت ویم وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم خبرې کوم مانه خلک پښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لار نه ده ولې د یو تفاهم تر نه رسیږي راځي تاسې د شریعت پر رڼا کې د نرم دریز د پاره علمي فقه او دلایل وړاندې کو بیا به موږ هغه ته کار وکړو زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم یو خبرې کوم ماته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه ده پیدا هغه طالب خور نه لري ایا دا طالب نیا سوکو کورانه سوکو فامیلی سوکو یو چا زیږولې ده تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیواله کې مونږ ته د یو 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 تاسو تاسو یم ما ته د یو خزه په صفات د سپه امنیانه توګه لکه د یو شرم ټکی را دخکاری چې زه به بس نشم کولای چې په دې یو شتمه پیړۍ کې زما خزه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترين حق د یو انسان چې په اسلام کې دی بل ما ته خلکو ته نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه زه تاسو ته وایم ځکه دوی وایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده څومره دوی نه پوهیږي چې اسلام څه ویلی او دوی څه کوي ټول نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته ده دا بل دلایل ده د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي څوک چې هغه څوک چې خزه خود کفا وي یو څه معلومه وي ډوډۍ ځانته پیدا کول خپل جامه یا خپل لباس یا په خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو یو عزت درلودو هغه ته کم شعور ته هغه ټول مسایل ورته کوي یو دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل ام چونان دلته تاریخواله د خزه او د میړه په منځ کې ډیر عام تاسو تاسو یې پیدا کیږي دا غي خواستونه تر رسیدګی نشي کولای بل منګه د اسلام ته په یو داول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته منګه ساده ما وړاندې کو چې منګه ویو چې نه ول زمنګه اسلام افغانستان ول داسې فرق لري منګه ته بیرون کې د ګرځېدل د پاره دا د ام د اقتصادي د سي په د سې مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولای بل یو غټ تفکیک یې منځ ته راوړی دی بل په نړیواله کې زموږ سیمه ته دا یو غټ صدمه منځ ته راوړی په دې چې د فکر کې چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي زه غواکم زه دا ویم دا د واوري د ټولن ټول زمنګ هیوادواله ته چې د دې جبران نشي کولای دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمنګ د حسیدي چې منګ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ ویشل شو زمونږ سیمې ویشل شي او دا ته اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا ټکی چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانه ټکی دی او دا مونږ ته ساده مرسي به آینده کې د دې جغرافي سوګم نشي کولای نو په دې اساس دا ستونزې مونږ ته هم د کورنۍ د لحاظ نه هم د بهر لحاظ نه هم د اقتصادي لحاظ نه مونږ ته ډېر ساده مرسي
ډیر مننه شغله زغم مخ کې میرمن کاکړ د صدمی یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخ کې کړی دي دغه محدودیتونه د به سخت واقعب ولري دا چې نن شیزنه ډاکټرانی ال افغانستان په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر پنشت حسابي دغه مسولیت تاسو په نظر چا ترجیح کیږي
دا مسولیت خو نو هم دوی تراجی دی ځکه دوی وو چې کله قدرت ورسېدل په مغو وخت نه شروع تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي اول په لیسو کې وو ورسته په انتون شو او د پانتون د دې اوس ګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلیتګي او نرسنګ هغه برخو کې هم دوی بندیز ولګو نو دغه ټول کړنو مسولیت بیرته هم دوی تراجی کیږي
د دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کده اقتصادي نظر وي کده صحی نظر وي کده ټولنیز نظر وي کوم ضرر چې افغانستان ته حکومت وونه چې افغانستان ته متوجی دي یا متوجی کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت اړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ $2 میلیارد تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو. د افغانستان غوندې یو غریب هیواد په نظر کې موږ ونسو او $2 میلیارد په نظر کې ونسو نو دا یو ډیر غټ رقم دی. نو د دغه ټولو اضرار که اقتصادي دي او که په صحي برخه کې دي دغه ټولو اضرار د دې مسؤلیت دی ته راجع دی او دغه 8 میلیونه خلک چې د افغانستان نه وتلي دي مهاجر شوي دغه اکثر دلایل هم دغه دي چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني په همدې خاطر باندې دوی مجبور کیږي چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ اوس روانه ده. ځوانان هغه دي په د اروپا ته پر اتاک باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. په داخل د افغانستان کې فقر هغو اندازې ته رسېدلی دی چې موږ داسې یعنی داسې پیښې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولاړ دی او خپل خلک دې تر بولي چې یعنی زه د مجبورۍ د لاسه خپلې ګردې خرڅوم. نو دغه ټول عواقب چې دي د دغه ټولو مسؤلیت چې دی همدغه ډلې ته چې دغه محدودیتونه دغه بې ځایه محدودیتونه چې نه په د اسلام د نظره توجه کیدلی شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصولو د نظره نه شي توجه کیدلی دغه بندیزونو د وجې چې څومره اضرار هم افغانستان ته راجي دي د دغه ټولو مسؤلیت همدی ته ګرځي.
ډېر مننه میرمن پلوشا کاکړ. د نړۍ دینی و البته وتلو دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د ښځو او نجونو پر تعلیم او تحصیل دغه رازکار بندیز جواز نه لري. د طالبانو لوري ولی ورته غوږ نه نیسي یا ډول ډول بهانې تراشي چې دغه کسانو څرګندونې په یو ډول رات کړي؟
مننه درې د پاره چې زه په خلاصه توګه باید ویم درې د پاره چې دلایل نه لري. دلی سره د قانې دلایل نشته ده مقنې دلایل نشته ده ځکه د دې کار نه دی ځان وباسي د دې خپل منځي اختلافات پایست دي کی چې د دې د اصل د جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی. اسلام یو مقدس دین یو پاک دین اسلام د سې دین دی چې د انسانیت دین دی اسلام د تمدن دین دی دا د مدنیت دین دی او متاسفانه چې دیو قانې کوننده دلایل نه لري چې په طرفه سي جلسو کې د دې نه اوسي او د دې غړون پکې نشي کولای کنه دا خو هیڅ خبره نه وه کټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس شي ځکه زمونږ همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کړي او دوی باندې کې په ټول نړۍ کې د دا خزې حق باندې کې مکتبونه باندې کې تعلیم باندې کې او اسلام د سویل دي بند شي لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو هم د سپرته اعلانو کې چې نه اسلام ویل دي چې ټول بند وي که ټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې بند شو نو افغانستان د مومنی مننه موږ به خوشاله شو چې اداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی مګر کچیرته یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د خوځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي دا معنی د دې لري چې نقص دی دیو کې دی لکه څنګه چې په دری کې ویل کیږي چې اسلام بذات خود ندارد عیب هر عیب که هست در مسلمانی ماست زمونږ په خپل خلکو کې زمونږ په خپل هیواد کې زمونږ په خپل علماو کې چې دی یو دریز نه لري بل دا د ایر کار اسلام کې همیشه جهاد د ظلم د بربریت په مقابل کې شوی دی. ولې زمونږ خلک زمونږ دغه علما او چې دینی علما دي ولې دوی نه پاتشي ولې دوی غاټ نه پورته کوي ولې دوی خپل خواستونه نه کوي چې نه بابا دا نه دی دا غلط دی. وخت چې یو مسجد اسلامي مسجد په بل ځای کې زما په یاد دی چې هغه شهید شو یو ځای کې عمله پی وشو هغه د بابوري مسجد دی دلته ټول علما زمونږه پاسېدل او قیام یې وکړ چې عقل ته یو مسجد توهین شوه دی
دلته شوی دلته چې د دیو بچی د سواد نه محرومیږي د درس نه محرومیږي د نړۍ نه د هر څه د عمر نه دیږي زمونږ ټول کادرونه ټول علمی کسان ټول ډاکټرانه تاسو فکر وکړئ چې یو خزه چې د ری یو میرمن چې هم د ری یو میرمن چې نامحرم سړی ته ځي ډاکټر ته ځي د ری عواقب بسې خو دی د ایر نه راک نه پورته کوي دی پوهیږي چې مونږ معجزه دلیل نه لرو قانع کننده دلایل نه لرو متاسفانه چې مونږ دا شی قبول کړو ځکه د صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوی لکه کوم کار چې دی وکړي اوله دوره کې و مونږ ویل زه البته یو بده تجربه وه دوهمه دوره کې خو مونږ فکر کو چې نه دی نړیوالو سره کینی نړیوال تعهدونه دي او دی دا تعهدونه امضا کوي دا ټول به ښه هر څه به ښه شي په تاسو سره دی د ناسته توان نه لري زه باید په زغرده تاسو ته ویم دی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دی قناعت ورکړي خپل منځي اختلافات لري چې دی نشي کولای چې دلته لاړ شي یعنی خو مشکل نشته مشکل په چی شي کې دی خو نن خو چې یو ماشوم ته مو دا مشکل هم داسې ارزیابي کوي لکه زه چې کوم کچیرته دلایل ولري ولې نه کینی زه یو دلیل لرم ویم ما تر قناعت راکې نړیواله تر قناعت که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړي نن بعض اسلامي هوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي چې خوسته یا اجازه یا د ډریوري یا د موزیک د هر څه نه ورکړي هغه پوهیږي چې نه دا کار اشتباه و مونږ د یو انسان په توګه خپل حق وړو یو انسان ته توګه مونږ بشر په دې نړۍ کې مونږ زیږول شوی یاستو مونږ خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی مونږ ته دا جنسیت خدای را کړی دی دا جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای را تا را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم زه یو ښځه پیدا شم زه یو جنۍ پیدا شم پس دا خو زما ګناه نه ده زنده حق چې ام تاسو جنسیت ته یو نر تعین کړی دی خو زه یې هم تاسو تعین کړم پس ګناه څه ده دا دیو په اسلام ته دا صدمه واردی کی دا نقص دی دا د څه معنی لري چې زما شک په هغه چا راځي غیر اسلامي شک په هغه چا راځي چې دغه ابتدایي حق نه خزه محرومه وي
بله
من په دې کار باندې
بالکل
کور ده ټول د افغانستان هر فرد هر وګړي هر مېرمن
مننه شغل زغم افغان چارواکیه اوسنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لری سي په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي دا سي امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوې محدودیتونو کمول ته غاړه کشیږي
زه فکر نه کوم دغه خبره حقې یو یعنی یو لار ده چې دوی په دې باندې دي ولست د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار خلي که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې دوی او دوی چې کله اوس قدرت ترغلي دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دوی کوم کوشش کړی وي او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و د نجونو ښوونځي جدا وو په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې همداسې سینفونه ورته جدا کړل نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ پر اساس کې کوم کسان دي هغه په خپل فکري او ایدیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري او دغه خلک چې میډیا ته راځي یا په میډیا کې خبرې کوي هغه د په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي نور زه خپل فکر نه کوم چې دی دي او کا دغه بندیزونه په سمې باندې لري کا د دې هیڅ امکان نشته یو کده چې مثلا د دې پر رهبرۍ کې تغییر شي او نوې کسان د یو غو متفاوت نظر ولري هغه شاید امکان ولري اما په ټول کې دغه د دې وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نور خبرې دغه اصلي ولست احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کیږي
ډیر مننه میرمن پلوشه ککړ وخت کم دی کډاره تو وایس چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریز د شو ځونجونو په وړاندې نرم کړي
مشروط شرایط به پی کې دي کوم چې دیو دي تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي. هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دي ورسره تعهدونه کړي دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دیو دي کړي دي دوی باید پابندي ولګول شي او دوی باندې مشروط شرایط باندې زه همیشه دا تاکید کوم چې دوی باندې دا قیدات راوړي او د دوی سره بین المللي او ملي کنفرانسونو کې کینی او یو مطلوب نتیجې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی زغم، ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي.
نو کوم تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علما او مختلف خپل نظریات په اړه ورکړل دا کنفرانس دایر شو. نو ټول دغه کړنه د اسلام له نظره رد کړی دی او د اسلام له نظره نه توجیه کیږي. دا په عموم کې نړیوال ټول نړۍ ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا که در افغانستان سمرستی که او یا که دوی سر تعامل که باید بشری حقونه قربانی نمیشی. طول بشری حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون د دغو د تضمینه په افغانستان که هر ډول تعامل د داسې ډلو سره هغه خپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او دا د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کیدلی شي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي راډیو مو وورید. نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبري وکړې. دغه بحث ملمنو د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم د غرض د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید. ازادي راډیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده.